السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې ناټو نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري کوي. راځي چې د خبرونې د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. نړیوال بانک غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د دغې وبا د زیاتوالي لوی خطر پېښولی شي. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې لمخې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه بیرته خلاص کړي. فرانس پریس اجانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشرتابه به نن سه شنبه د بورد په غونډه کې پر دې وړاندیز خبرې وکړي. رویټرز اجانس بیا ویلي دغه پلان لمخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیونه ډالر پیسې د بشري مرستو په هدف آزادی شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو ته ورکول کیږي چې افغانستان کې اړمنو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارده ډالر پانګه کنګل شوه چې افغانستان کې بانکي چارې ټکنۍ او د افغانیو ارزښت کم کړ. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 ساعته د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له نیمې شپې راهیسې د سهار تر 2 بجو د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدې او 2 چاودنې هم شوي. ننګرهار کې د طالبانو اطلاعاتي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ډزو او چاودنو د لامل په اړه معلومات نه لري. ځینو ځایي خبریالانو بیا لیکلي چې دغلته داعش وسلوال په یوه کور کې تر محاصرې لاندې دي. تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو طالبانو له دې وړاندې په هرات او کندهار کې د داعش پر پټنځایونو ورته عملیات کړي دي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي اسلام آباد چمتو دی چې د دسمبر په 18 د غونډې کوربتوب وکړي.
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤل یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوق العاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل دا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مسولیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې لمړنیو شواهدو ته په کتو د کورونا ویروس نوې بڼه د دغه وبا د زیاتوالي لوی خطر لري. WHO پرون ویل د وبا د احتمالي ډیروالی به جدي عواقب لري. دا د ویروس د نوې بڼې په اړه چې 13 اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداري دی. د شته شواهدو لمخې ویل شوی چې اومیکرون ویروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر بلته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د ویروس همدا بڼه پکې پیدا شوي اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پرې اخته کیږي. ډاکټرانو دغلته ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیف نښې لري، خو تر ډیره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه یې د 20 او 30 کالو ترمنځ دي. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لمړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انری کیمورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری غنی او د څلورو جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایران پلاوی په خبرو کې د ایرانی پلاوی غړي نوی مرک چاندې چې د حسن روحانی د حکومت پر مهال پر اټومي موافقې انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله. او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړي چې خای د بلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بحران رامنځته کول لپاره نور افغانان پولی تراولی. پولان تور لگوی چه بلاروس سلگونه کدوال پلاره یو که ده پولان ترسرها دراولی او بیای حسوی چه پا غیر قانونی دول ده پولان خوره تواولی. ده پولان ولسمشر اندریجی دودا پرون ده گوانده هیوات هنگری پا پلازمین بوداپست که خبریالانو تو ویل ده بلاروس پا پوله که ده پناغختون که بحران ده دغه هیوات ده چارواکو لوری پلوی لاس جور کلای شویده ده زیاد اکلا بلاروس غواړي چې ورته بل کړکیچ هم رامنځته کی او کډوال د غپل تر انګدی کی خود د خبره که بلاروس داسې وکړي نو د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپای ټولنې له سخت خبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به چې په پریگا کې جوړیږي افغانستان کې د ناتو د ترسره شوی ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وشي. ین ستولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخوانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته په دې هیواد کې د ناتو د ښکیلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه هم پیل کړې چې په دې غونډه کې به هم بحث پرې وشي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجنو.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکیلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناتو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکیلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتي محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیری او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دوو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د دو نویو عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنۍ ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته ورکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 4 اویا ډالره کېږي ورکړي دي.
مشکل داریم زیات مشکل از گزاران
مشکلات لرو زیاته سخت ده په مشکل گزاران کوو په مش خو تیر اسوه خونه په هیجو چې د اولادونو راتلونکو به متڅنګوي
دا یوازې ذاکر نه ده چې مرسته ته اړه شوي بلکې دلته په کابل کې د مرسته د اخیستو لپاره په قطار کې دی ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي
خواړه خو یوازې خواړه دي خو په پیسو مثلا کولای شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپل بل هر اړتیا پوره کړي
ذکر چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرسته ترلاسه کړي د غرض د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سره ټکوي
قیمتي ده یو بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 1500 ورځو لپاره بسنه کوي د خدای په فضل کورنۍ مولوی ده نو سو کولای اقتصاد مو چلو یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 غټي خو زموږ لپاره بسنه نه کوي
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د 18 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمې له لوګې سره مخامخ دي بسانه چې لخپلې لسکسیز کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه د فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي دا وایي هیڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نخې کړي چې مرستو ته اړتیا لري د راپور له مخې ډیرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وي چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابروه د طالبانو له واکمنې دو وروسته بیروزګاره شوي دي د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجې د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 15% له نړیوالو مرستو تمویلې ده له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجل مرستې وکړي له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو دوو ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوې خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني آزادېدل دي چې متحدو ایالتونو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړی ده
زموږ غږله آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم رسیږو د سندرو میلمانه خپرونې ته خو تر دې پروګرام مخکې راځي دې ته غوښ چې لویدیځو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي احمد تکل ورته کتنه کړي
له واشنگتن څخه خبرېدونکې وار آن د راکس آنلاین خبرونه چې د نړیوالو مسایلو په اړه تحلیلي مطالب خبروي په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې څنګه طالبان د تروریزم پر ضد مبارزې په نوې دنده کې پاتې راغلي د خبرونه اشاره د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد طالبانو روانې مبارزې ته ده خبرونه لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې د بیرحمانه ځپلو لپاره د طالبانو هڅې ګړندۍ شوي لدې مخکې هم داسې راپورونه و چې په داعش ډله کې د غړیتوب په تور د طالبانو لخوا نیول شوي کسان پر دار زړول شوي یا یې سرونه غوڅ شوي دي واران د راکس لیکي طالبانو په ننګرهار ولایت کې خپلو خونړیو شپنیو عملیاتو ته زور ورکړی او د دې عملیاتو لپاره یې زر تنه اضافي سرتیري موظف کړي خو خبرونه زیاتوي چې د طالبانو له بده مرغه دا بیرحمانه تکتیک نتیجه نه ورکوي خبرونه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د یو جنگیالي قاری نور الله فاتح وینا راخسته د چوي ک د داعش ډلې غړي تسلیم نشي موږ یې وژنو مطلب زیاتوي په دې کې شک نشته چې طالبانو په نږدې شل کلنه جګړه کې د افغان حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو پر وړاندې اغیزمنه جګړه وکړه خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دا ډله په خپل لاس د جوړې ناامنۍ په کابو کولو د نوی حکومت او د حکومتولۍ د پالیسیو په جوړولو په هیواد کې د ثبات پراوستو، د اقتصادي سقوط د مخنیوي او خلکو ته د خدماتو د رسولو په چارو کې پاتې راغلي. خبرونه وړاندې لې